د زهرو کاروان.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بدخشان بزګران وایي د بدیل کښت نه ترلاسه کولو له امله مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
موږ کوکنار یا بند د مجبوریت له مخې کرو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ دپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
دا چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري، په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړي.
د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو.
د غیرت په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
کور کې پلار مور پکارېدل، ما ته چې ته چر سوې پلار ویلې، بس انور ورونو سره مې یو رقم چلن کو، ما سره بل رقم کو، دومره احساساتي شوم چې چر سوې کې مې دماغ کار نه کو، بس هموغه نظر په تاریا کوم بیا راغلم.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې کریم په موټر کې له خپل سنگلوري سره جنجال کوي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډیږي او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې دوی پر څه شي جنجال کړی دا به په ډرامه کې واورو. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله کېږي، خو تر اوسه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي، چې له دې امله دوی د کوکنارو کښت ته مجبوره سوي دي. د دې بزګرانو له ډلې څخه ځینې وایي چې د اقتصادي مجبوریو له امله یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده، خو د طالبانو حکومت د دوی اقتصادي ستونزو او بدیل کښت ته پام نه دی کړی، په زور د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کښت په برخه کې د مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړول د بزګرانو د ناراضۍ سبب سوي او له دې امله د طالبانو حکومت د خلکو له مخالفت سره مخ سوی دی. د فراه ولایت د بکوا او ننګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ د اوسېدونکو تر اعتراضونو وروسته اوس د بدخشان ولایت ارګو او درایم ولسوالیو خلکو هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو له امله په مخالفت لاس پورې کړ. د بدخشان ولایت د جدوه ولسوالیو ناراض بزګران وایي چې دوه کاله مخکې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو دا چې دوی ته مرستې ونه رسېدې سږ کال یې بیا کوکنار وکرل. د بدخشان ولایت ارګو ولسوالۍ یو ناراض بزګر سیف الدین وایي چې د طالبان حکومت خپل وعدې نه دي عملي کړي.
دا سمه ده چې دوه درې کاله مخکې امیر المؤمنین فرمان صادر کړ، موږ د خدای او رسول د امر له مخې دا فرمان منو، خو باید د دې کښت د بدیل په برخه کې زموږ لپاره هم یوه لاره او چاره پیدا کړي چې موږ هم بې وزله نه شو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو تېر اونۍ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال د ناراضه بزګرانو پر مظاهره چانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو زلمی ووژل سو او درې نفره نور ټپیان سول. د دې ولایت د درایم ولسوالیو بزګر محی الدین چې د کوکنارو کښت یې تازه ویجاړ سوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې کوکنار کرلی وه.
موږ کوکنار یا بند د مجبوریت له مخې کرو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
تاجلګران د کوکنارو د کښت منع کول یو ضروري او پر ځای کار بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې د بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت پرته په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول بزګرانو ته اقتصادي زیان رسوي. د مځکې کارپوه خلیل احمد نادم وایي چې د طالبانو حکومت د بدیل کښت امکانات نه لري. ملګرو ملتونو هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی.
دغه یو پلا په اصطلاح 15% کمول دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی، په دې چې خپله طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار وجوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي، هم ځکه دوی نه ده چې په اصطلاح د دوی تکافو د ژوند وکړي.
دوه کاله کېږي چې د طالبانو مشر د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر کړي او یا له هغوی سره اقتصادي مرستې وکړي. ملګرو ملتونو هم په ټینګار سره ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو اقتصاد زیانمن کړی دی، خو دا سازمان هم له بزګرو سره د کافي مرستو راجلبولو په برخه کې ناتوانه دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د بدیل کښت نه ترلاسه کولو له امله مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 متره او د ماخام لښبغو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. له دوو کالو راهیسې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د بزګرو له مزاحمت او اعتراضونو سره مخ شوي دي. په بدخشان ولایت کې تازه بزګرو د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې مظاهره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته به د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري.
د طالبانو دا اراده چې د کوکنارو کښت یې بند کړی دی، او اوس دا دی تقریبا دوه کاله تیر شول چې بند کړی دی، اراده درسته ده، ځکه چې د کوکنارو کښت یو منفي عمل دی. د دې ضرر ټول بشریت ته رسیږي او بالخصوص افغانانو ته هم رسیږي. موږ شاهد یو د دې په څو لسیزو کې چې په زرهاوو لکهاوو افغانان په دې مصیبت باندې ککړ دي. نو طالبانو دوه اړخه اقدام وکړ، یو دا چې روږ دي کسانو تداوی کې جدي اقدامات وکړل، باوجود دې چې امکانات یې لږ وو په تناسب د جمهوریت د وخت، خو بیا هم لاسته راوړنې ښې وې. او دویم دا چې کښت بند کړ. اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل. دا خامخا چې بزګرو ته او د کلو خلکو ته مشکلات ډېرې.
د تیرو دریشتو کلونو تجربې ته په کتو، د زور او فشار له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی څونه ممکن دی؟
د تجربې د مخې خو ممکن دی، ځکه چې طالبان یو قاطع نظام لري او کله چې مشر فرمان صادر کړي ټول بیا هغه عملي کوي. په نیومه دهه کې هم چې دوی قدرت باندې وو هغه وخت کې کښت منع اعلان کړ او بیا یې هغه یې په جدي توګه باندې تطبیق هم کړ. نو اوس هم دوی تطبیقولی شي، خو خبره دا ده بیا هم هغه چې د ملت مشکلات، د بزګرانو مشکلات دا به څنګه شي. په دې کې دوی ته جدي فکر پکار دی او د نړیوالو سره په ګډه په دې باندې فکر پکار دی.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په شل کلنه جګړه کې د طالبانو د مالی عاید یوه سرچینه همدا نشئی مواد وو او په ډیری سیمو کې خلکو هم له دوی ځکه ملاتړ کاوه چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې کوکنار آزاد کرل کېدل. نو اوس چې د کوکنارو پر وړاندې د طالبانو پالیسي بدله شوې، په خپله دا د کوکنارو مخنیوی څونه کولی شي د خلکو او طالبانو ترمنځ تقابل ته زمینه برابره کړي؟
او دا خبر بالکل صحیح ده چې په تیرو دروش کاله خو نه خو شل کاله د جمهوریت په وخت کې هغه مناطق یعنی اطرافي مناطق چې دولت هلته ډېر حضور نه درلود او طالبان پاور سرو کې د شپې به راتلل هلته خلکو سره به پټ وو یا اوسېدل په هماغه مناطقو کې خلکو بیا کوکنار کرل او طالبان د هغې نه ګټه پورته کوله، غشر یې پکې اخیسته، خپله برخه یې پکې اخیستله او شاید چې زمینه هم د قاچاقو د دې ورته مساعده ول، یعنې په هر شکل چې ترېنه ګټه پورته کولی شوه، مالي ګټه یې ترلاسه کوله تر څو جنګ تمویل کړي. او که دولت هم کوم پروګرامونه ده معیشت بدیل تطبیقول طالبانو د هغې مخنیوی کوه، چون دولت امنیتی ستونزې پیدا کولې. خو اوس چې خبره بل شکل شوې ده، نو اوس ولیدی شي چې د کلي خلکو هغه چې په کوکنارو کښت باندې متکي وو دا په څه پیمانه دي، یعنې څه تعداد دي او څه قسم عکس العمل به وښيي طالبانو په مقابل کې، د دې پیشبینی مشکل کار دی. اما زموږ مطالعات په هغه وخت کې هم دا وو او اوس هم زما درک دا دی چې یو تعداد بزګر چې په اصطلاح لوی بزګر دي، لوی ځمکه لري، هغوی کولی شي چې خپل ځان ته بدیل کښت عیار کړي، یعنې په دې پیمانه چې د کوکنارو نه عاید درلوده دونه نه خو خو تر دې سره نږدې بس نور شیان کري. دوه کاله تیر شو، مختلف بدیلونه شته دي چې کري، خو وړوکی بزګر چې یو جریب یا دونه ځمکه لري هغه چې کوکنار به کرل گزارې کېدله، اوس چې بل هر شی د کوکنارو په ځای وکړي هغسې ګزاره نه کېږي. نو دغې خلکو دپاره د معیشت بدیل ډېر ضروري دی، اول سر نه ضروري و، باید طالبانو د سر نه په دې فکر کړی و، د بدیل په فکر کې شوی و، نړیوالو سره یې په دې هکله بحث کړی و او د هغوی کومک جلب کړی و.
یو برداشت دا دی چې طالبان غواړي د کوکنارو له مسلې سیاسي استفاده وکړي او له نړیوالو امتیاز واخلي، خصوصا غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. ستاسو په نظر دا مسله څونه سمه ده او آیا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل له دې لارې ممکنه ده؟
خو طالبانو اوس کوشش وکړي چې دا مسله سیاسي کې د کوکنارو د کښت د بندولو په هکله د نړیوالو نه امتیاز ترلاسه کړي، او دا خو حق دی چون ثابته کړې ده چې کوکنارو کښت بند کړی دی او نړیوالو غوښتل چې د دې کښت بند شي او نړیوالو خپل مسؤلیت نه دی رفع کړی. په دې هکله که طالبان ترې غوښتنه کوي دا برحقه ده، اما زما په فکر باندې د رسمیت پیژندلو سره دا اړیکه نه لري. د کومکونو د جلبولو، بزګرو ته د کومکونو د جلبولو په هکله دا یو مربوطه او درسته خبره ده او باید د دې نه استفاده وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو په مسله کې د بزګرانو وړاندیزونه او ستونزو ته پام نه دی کړی.
آیا پوهیدل چې نشه کول په نارینهوو او ښځینهوو کې د شرمتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ شو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی، چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته د رسیدو په خوند کې، په لذت کې، په دې ټول باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یې مواد مواد یا کس استعمالی نو دغه اوټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخره ور سره امتیاز د منځزي شخواله د منځزي یا کس خلاصېږي نه یا زر انزال صورت نیسی نو په دغه وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوریو او ور سره ور سره د خپل د شرطوب سبب کېږي. بل هغه عامل دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغې ته وایي اینډوکراین سیستم. د اینډوکراین سیستم کې بیا مختلف جنسي غدوات موجود دي، مثلا پروسټار غده ده، بارټولین غده ده، په ښځو کې مختلف غدوات دي، په نارینهو کې مختلف جنسي غدوات دي چې هغوی د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو دپاره، ښځینه تخمې ته د رسېدلو دپاره، د ده د انرژۍ دپاره خپل ځانګړي مواد د وژونکو عاملو د ساتلو دپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي، هغه هم په نارینهو کې او هم په ښځینهو کې دغه نشئی مواد مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحات یا دوی چې کوم افراز لري د هغوی د کمبود سبب کېږي. د دغه وجه نه د شرطوب باعث کېږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی، د لغمان ولایت اوسیدونکی غیرت تر نشې مخکې د ګلدوزي او رنګمالی استاد او د ښوونځي په درسونو کې هم تکړه و، خو کله چې محتاب شو ښوونځی ځینې پاتې شو او چا کار هم نه ورکاوه. دې زیاتوي چې په کار کې ګټلې پیسې ټولې پر نشو ځینې ولاړې او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی. دی وایي چې اعتیاد مې اعصاب را خراب کړي او په کور کې مې څو ځله جګړې کړي چې اوس د کورنۍ غړي راڅخه بېزاره سوي دي. تا چې غیرت لومړۍ نشه څنګه او د څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې پاکستان کې وو، پاکستان نه راغلو افغانستان ته. زه لاړم ګلدوزي کې شاګرد شوم، شپږو کاله مې کار وکړ، هغې کې استاد شوم. د کرزي په حکومت کې مې مکتب ته شروع وکړه، پنځم پورې پاکستان نه پاتې وو، دلته مې نهم پورې وویلې. داسې زه تکړه وم، کوشش مې زیات کړ، څلورم نمره وم 55 کسانو کې. بس هغه انډیوالانو غوښتل چې دا تکړه ده موږ نه شاته پاتې شي، ورازه په چرس مرس ووهو او بس دا تعلیم به ترېنه پاتې شي. بس بیا نهم سن کې هلکانو سره د درې انډیوالانو هغوی به دا چرس مرس وهل، همدې سره په چرسو راغلم. بس هماغه چرسو نه تعلیم پاتې شو، نور کسب و کار ته مې بیا لاس واچو چې وزګار شوم. رنګ مالی مې کول، درې کاله مې چرس ووهل. بیا چې کور کې پلار مور په قارېدل، ما ته چې ته چرس وهې پلار ویلې. بس نور ورونو سره مې یو رقم چلن کوو، ما سره بل رقم کوو. دومره احساساتي شوم چې چرسو کې مې دماغو کار نه کوو. بس هماغه نه زه په تاریا کوم بیا راغلم. خوړل مې نه، ځکه زما په معده بد اغېزه کوله، په سیخ به مې ددي وهل. داسې دوه کاله واته میاشته مې ووهل. اخره چې بچیانو کورو مشکلات زیاتېده، نو داسې ووایه چې شپږ پنځه کاله به مې بیا چرس وهلي، یو نیم کال دوه کاله داسې تاریاک وهل. دا خلک چې ما لیدل نو هغې نه ما تجربه واخیسته چې زه بچیدار یم، بیا ډېر خرابېږم. زیاتي مې دا څلور میاشتې کېږي چې پرې مې خود، کله مې چې پرېښود زما په ملا او خپه باندې ډېر فشار راوړو. بس ورونو ویلې چې تا د کور مشکلات موږ حلو، نو تا به موږ ویشو، بستر به دي کو. چرسو کې به مې احساساتي کېدم، په دماغو به مې فشار راته او په تاریاکو کې به مې وجود نرم و. چې کله به تاریاک نه و، زړه تنګي به مې وه، دکان به مې بنده و، وتلم بار ملګرو سره. بس دوه لکه روپۍ مې چې کله وخوړلې له ملګرو دوستانو سره، هماغه چې نشه مې کوله، بس بل هغه حکمې روپۍ چې وې هغه ما ملګرو سره وخوړلې. بس میوه به مې وړله، ښه به خوشحاله ورانه. بس چې کله میوه څه نه مې نه وړه، بس بال هغه به ما ته ویلې موږ نه لرې زودا ده. بال هغه زه معتاد وم. بس خپلو خپلوانو رانه په چرسو کې لږ ځان ګوښه کوو. چې کله په تاریاکو راغلم، کور راباندې خبر شو، مشکلات مې بیخي زیات شو. بس خپلو مو ویلې چې دا یو معتاد ده، پوډري ده، دا د دوستي سړی نه ده، ذهن خراب شوی او ګډوډ شوی، ځکه چې ما بد عمل کوو. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي نو کنيشه به او که خمار به ما نو یو وار یو شی به مې کو خو داسې سوچ به مې کو چې دا مې خپل کور والا دي چې داسې رانه ژوبل نه شي چې ډېر ضرر ورسېږي مشکلات ورته ورسېږي ځکه بېرته زما غاړې ته راځي. بس ترخه خاطره دا ده چې ما نه تعلیم پاتې شو په اوله برخه کې ځکه شوق زیات و او ذهن مې هم صحیح و تکړه وم درېم نمره وم ډېر مې وژړل خفه شلم چې ما نه تعلیم هلته پاتې شو که مناشه نه کولی اوس به مو ژوند مثبت روان یا به ډاکتر وم یا به انجینر وم یا به ادبیاتو نه خلاص وم. بس دا په درې رشتو سره مې ډېره علاقه وه.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د غیرت اعصاب ور خراب کړي او په کور کې د څو ځله جګړو له امله اوس د کورنۍ ټول غړي ورڅخه بېزاره دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګرخونه ولرم اخي مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې تم شروع کړه څه کوم سبد بخت وي شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکړه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ پر واقونه دمونګه خراب کړل
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن لامل یخت نیول او مرس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی زخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تازه تر رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا پر شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې کریم په موټر کې سګریټ څکوي خو څنګه تناس یو سړی کریم له سګریټ څکولو څخه منع کوي او لدی عمله ته دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډیږي او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې د دې جنجال نتیجه بچوي او وروسته به څه پېښ شي هغه په ډرامه کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګرېټو لنډه نه کوم سخته ده، ته ودرېږه چې حدود ووهم لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره زه د سږو تکلیف لرم، د سګرېټ دود راته تاوان کوي، په موټر کې سګرېټ مچ کوه.
بابا ته له خوان نه څه خبرې؟
دا دی وګوره دستي وټوخوله، درته ومې ویل چې زه ناروغه یم، دلته سګرېټ مچ کوه وروره.
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپله نشه ستاسو لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاد دې سواریانو دې اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سیګریټ مس کوه.
حضرته وای ته وګوره په موټر کې مو څو ځایه په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سیګریټ کول منع وای بیا یې دا د هر شي په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست.
ګوره ځوانه په سمه دې پوهوم، زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو د دې بابا تکلیف دی، دای دې په بل شیټ کې کښېني، ما ولې له سیګریټ څکولو منع کوئ؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سیګریټ تاوان کوي.
نو څه وکړم ستاسو لپاره؟ د شلو کال عمل پرېږدم.
که پرېږدې خو لا ښه دی، او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګرټ څکوې او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې مه اچوه.
او ځوانه یا د سګرټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سګرټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بېرته واخله او له موټر زر ښکته شه ورکیږه.
بس دا دې لاړم، یو سګرټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا.
دو ساعته موشل چې دلته ولاړم څوک موټر هم راته نه درې تا ته ودرېږه یو لارې خو راغله همدا لارې ته به لاس ورکړم
ځوانه چیرې ځې
ښار ته ځم
راځه راوښېږه
سلام علیکم
وعلیکم وعلیکم سلام په دښته کې یوازې څه کول
بس د سرتنبګۍ د مینه سپېره شي موټر کې سپور سګرېټ مې ولګو خلکو غالمغال راسره وکړه او موټروان هم ایسته د موټر نه کته کړم
د سګرېټ نوم دې یاد کړه دا د ما د سمدلاسه ټو خیر راغی
بس اوس پینګیرتوب دی بابا
ځوانه څه کوې جېب ته دې لاس کړه لکه چې سګرېټ راباسې څنګه
بېغمه اوسا سګرېټ نه لګوم ما مې خپله اجازه ولیده بیا داسې بد نه کوم
خدای وکړه خدای وکړه سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي
بس زما دې نوره توبه یې تر دې وروسته به په موټر کې سګرېټ نه څکوم
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر دوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان.